Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغومي 12مه د 2018 کال د جنوري 2مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی بي په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم السلام علیکم په دې خبري مجله کې د کابل د تیرې ورځې د بمی چاودنې تازه جزئیات ترکو او دا به واوري چې له طالبانو سره سوله کیدای شي خلومړی خبرونه افغان ولسمشر وای هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې بیګناه انسانان وژني په ننګرهار کې په تیرو څلور بیر ساعتونو کې د داعش څوار لستنه وژل شوي او د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې بمباري کړې د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله د هر خبر پانه د شغلی غنی په حواله وای پر بیګنا خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري تیر ورځ په کابل کې په یو رستوران کې چاودنې دوه تنه ووشل او 15 تنه یې ټپیان کړل په خبر پانه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بیګنا انسانان وژني تاکل شوی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د رواني میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبري وکړي د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د څوار لسوسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي د دې ولایت ویاند اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالي کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي
د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه وکړي افغانستان له زیمبابوې سره د 500 یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهم افغانستان ګټلې ده او نن یې درېمه مسابقه ده د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
واکه د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دی او نننۍ لوبي ته موږ ډیر شامه د ګلورو یو ښه خبره ده د زمونږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکنه وي دغه ویزه سوی دغه هم نیراوره شي د ټیم غړي دی نو ان شاء الله ز د نن لوبي ته ډیر امیدوار یم او که چېرته نن دغه سیالي موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنی سیالي سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې نیمه بجو پیل شي د امریکا په مشهید د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلور وشتاوي بریدونه ترسره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده د ائتلاف په وی اعلامیه کې چې تیر ورځ پرش ورغلي دي چې تل عفر سیمه ته نشته د داعش نه سنگرونه او څلور پلونه چې د ډلې تری کار اخیستل منځ وړل شوی دي نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل شهر شاوخوا او همدارس رمادي شهر ته سیر مشوي دي فرانسوي الوتکو بیا د سوریه په رقه شهر کې د داعش د تیلو زیرمې په نقشه کړې دي بلورت عراقی ځواکونه وای پر مادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واکلاندې سمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ لوی سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ مصری چارواکی وای د نیل پسین کې د وی وړی بډې لډوبې دوسره 15 کسان مړ شوی دي د چارواکو په وینا ژغورونکو مړی له اوبو راایستلی او روختون ته لیږدول دي چارواکی زیاتوي چې ډوبې شوی کشتي د و کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو اتل ستنه پکې سپارو د اوکران په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بلتون غشتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربندې مات کړی دی د اوکراین پاوز پرونو ویل چې د پنشن بیل ورځ راهیسی په ختیځ شار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حمله شوې دي. په دې حمله کې چاته زیان نه دی اوښته، خو بیلتون غوښتون کې ادعا کوي چې پرون د ختیځ شار دونیسک پر یوه کلی او هوایی ډګر د پاوز په حمله کې یو عسکر وټل شوی دی. بیلتون غوښتون کو ویلي چې د اوکراین پاوز له پنشنبي راهیسی یولس ځله اوربند مات کړی دی. د جرمنی په مونچن شار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی و پرون بیرته پرانستل شو، خو چارواکو ویلي چې په شار کې وضعیت جدي دی. د مونچن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د شار په لویدیځ کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونچن پولیسو له اسلامي دولت یا داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداري ورکړ. د خبرداري لخبرېدو سره سم لشتر لشه 1500 اضافي ځواکونه مونشان شار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشان پولیسو وویل چې څېړنې یې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو حال له مرزي احمد زید څخه اورو.
او ده هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 9. په هرات کې به اسمان وریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10. په کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په غزنی کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1. او په گردیز کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1.
دا سجر اډو سهارنې خبري مجله اوري. د کابل پرونی چاودنی یو شمیر کسان په خپل کورونو کې ټپیان کړل.
زموږ کور هم کې ما ته شوی ده، کسان ته زخمیان وو،
بلور ته طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله پیدا شوې. د سولې د عالی شورا ویاند وایي
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منلای کیږي، چې غیر معقول یا عملی نه وو په هغه باندې به ټینګار نه کیږي.
د سولې د خبرو پاړه مو چې د چین استازي به هم پکې وي. په دې خبري مجله کې د یو پاکستانی څېړونکو نظر هم اخیسته.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپکول نه غواړي د غیر نومتوي.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوې. او د دې خبري مجله په ورستیو کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
کار بار بهم چې نوی ښه په ټول ژوند کې زه خوشاله یم. په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله جوړب خلارم جوړ لوسترم.
په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت غندلی او ویل دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان یې ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کور هم کې ماته شوې ده، کسان ته زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده می چې استاد بودیم، یک انفجار د می داخله هوټل شت، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شت.
مشکل ته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډیر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پر نوې انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یو بهرني رستورانت حمله کړې و چې د 14 بهرنیانو په ګډون یو شتنه پکې وژل شوی و. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11 به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وشي. شغلی غنی لدی خبری سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په صغر دی وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پایل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله پاړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاری ساتلې او وسلې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یو کاروان شوی و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي هغه کسان چې د جګړې لارې غوره کړې ده د سولې په خبرو کې ځای نه لري. آیا دا ځل به د سولې هڅې بریالۍ شي؟ له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لس نه وایي، خو د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه با د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید ده چې دغه ځل منګه دغه ناستی چې دی دا د تصمیم گیری مرحله ته ورسیږي او په سولې باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منل کیږي، چې غیر معقول او عملی نه وي په هغه باندې به ټینګار نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به یې عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغه هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کیږي چې دا هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوسرخوي.
بیا هم د سولې پاړه فرشته جلال زی له پاکستانی سیړونکو محمد تقی سره په مرکه کې په سر کې پښتنه کړې ده چې کوم موضوعات د سولې د خبرو لپاره دا ځل مهم دي. ډاکټر تقی وایي
ډیسکشن خو په ټول په دی باندې وی، نمبر 1 آتش بس پکله، دویم داري چې طالبان څه سیاسي دریض لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی. ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاته ولې شي، چین خو بل خصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې ووي چې وینډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي، آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپل خواوی چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم پټولو یې نه لرو، نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي؟ چې اسا مقابل طرف معلوم نه دی،
دسې دي چې د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سره لخکر دی، هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیوالو قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تقی. لند خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت د داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې 13 ورځ څلورویشت هوایي بریدونه په عراق کې ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې 13 ورځ پر داعش بمباري وکړه. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. او د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوی بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی. دا سادی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. دا سادی رادیو پر روانه خبرونه کې بوډان دی واوري چې په پاکستان کې د ورستیو چاودنو په تیر بیا په مردان کې د ورستیو چاودنې نو ورسته خلک د پاکستان امنیت ته په تیر د خیبر پښتونخوا خلک په سن نظر ګوري. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پانی راوړو چې د افغانستان پاړې څخ پر کړې دي. سلطان صالح محمد صالح دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي یې دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنې کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه سي او د خلکو تېښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکه نیسي. د هندستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سره لیکې دی په افغانستان کې د هندستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنې کې د سلما بند د پروژې د پرانیستنې په اړه تبصره سوي چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنې کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ شوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میګاواټه برېښنا تولید کړي. یو هندي تحلیلګر ورسپڼې ته ویلي د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سوله ییز حل لپاره د هند تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستی لري د همکاري یوه بله نمونه وي. سټیټسمن ورځپاڼې زیاتوي، پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودی وروستی سفر هم شایي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه که هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل سوی کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
د تیرې سشتنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ښار کې د پاکستان په یوه دولتي دفتر کې ځانمرګی برید وشو چې لږ تر لږه شپږویشت کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هېواد کې پر پوځي عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څېړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب اعظم چې شروخ شوی دی یا د نیشنل الیکشن پلان چې کوم دی، نو د هغې په نتیجه کې وخت ده چې هغه خونړۍ د هدفونه به لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا دا انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نخښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندی وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو او دا خو مطلب دا دی چې آسان کار او پبلک راتلو ته خاص تاله شي نه وي. نو دا وایي چې کوم ځای پوینټ آسان هم وي نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم افانو او فرچ دا څه نورم پیدا کې سم واقعیت وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبري مجله کې په ورستیو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د جرمني مسله. د جرمني په مونشن ښار کې پولیسو پرون د ریل ګاډي مرکزي تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د تروریستي حملو د امکان له امله تړل شوې وې خلاص کړې. پولیسو د مونشن اوسیدونکو ته ورکړې خبرداري هم لغوه کړ. د مونشن ښار پولیسو د یوې تروریستي حملې د امکان له امله د پنځشنبې په ورځ خلکو ته خبرداري ورکړې وه چې له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ته دینه ورځي، خو پولیسو ویلي چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له فرشتي جلال زی څخه.
د جرمني پولیسو د پنځشنبې په ورځ د یوې تروریستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتک بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداری ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبریالانو ته وویل
یوې ملګری استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې تروریستي حمله د امکان خبرداری راکړی وو. دوی ویلي وو چې د داعش 15 یا و جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشن ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشن ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر اوو تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. دا باواریا ایالت چارواکو د اوازې چې شایي خبرداری له حقیقت لري وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداری ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 1500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای یې له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
خبری مجله اوري
د ژوند رنگونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
ماما سلام اول به مو نمره تا واخلې
زمون پښنګول دی
پښنګول
پښنګول دی
خدا نوم چادر باندې ښه
دا مې پلار مور باندې کړې
په معنا یې پويږي
او خود پیګم
چی شي تا وای ښه
پښنګول دی ته وی چې په موبایل کې د ګل پښم څه دی او ته پښم یم
نو هغه پښم خو نرم وي تاسو به په ژوند کې هم داسې نرم یې که سخت یې
هم داسې نرم یو
ولا خندانې خو ښکارې
خندانې مې خوشاله یم
ولی داسې خوشاله یې کاروبار دی ښه دی څه کیسه
کاروبار به چې نوې ښه په ټول ژوند کې زه خوشاله یم
یعنی ځان خوشاله ساتي
ځان خوشاله ساتم مسلمان یم الحمدلله په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله دوه جوړ په خلارم جوړ لوسترم
افرین کداغه سیار څوک وینو بیا په هیڅ حالت کې منشي خفه کېدل
نه نشه خفه کېد چې ځون خفه کوم خو ځون چې خفه کوسي خو ځمړې ما سي نګای سړای پورا سړای نه یم
یعنی کاو جاړي کاو خان دی هم دغه ژوند دی
دا ژوند دی تیرېږي
نو بیا ولی سړې په خوخه تیر دی
خوخه تیر خوشاله تیر کېم په دغه ګرد راس کې ګره مو 3 متره برخت خرڅ کا 3 متره کېم داس خوشاله يم
والله
څلور سو کرا ورکم 2000 زره غونې د میشت ورکو
خدای میشت 2000
میشت 2000 ورځ څلور سو
دا خو ډیر دی نو
څنګه کوي
نو کار بیا څنګه دی خدای
خدای شکر دی خپل گزاره کی سم دلاسه گزاره
نن مونږ ویلا 3 متره خرڅ
نن 3 متره خرڅ کله نن ورځ کې نور خو 10 متره او 40 متره داس خرڅ کی
ښه یی لکه چې دی وردګو
اوس یم د وردګو
وردګو کی څال دی
والله وردګو بعد ورځ ده
کله کله زیل تک
زما کور مې الته دی
ښه کور دی مالته
کور مې وردګو دته مسافر یم
ښه نو بیا څومره وخت کې زی بیرته الته
دو جمعه کې یا یوه نیمه جمعه کې داس یوري سمم
ښه اوستر کی مو ما غوند د سلاګي غوند شنی دی
څنګه وک شنی خو ته خدای پر وکړی
ښا دکان مو چې کړه دې څومره وخت کیږي کړه
یاره درې میاشت کی
درې میاشتې خدای نو لګ وخت کیږي
دا لګ وخت کی
ښا او دا غدې جمع دې نو بیا چې می کی به مام دا کوي
جمع دې مدام کوم دا کار بور دی کوم د شپې څومره ته هغه د مشبخانه د درویل په لومه باندې تاسو کارور زغوله چم وزر په مشال ته خلم د مجبورې هغه
ته چې کوي
زغوله چم په مرکز ګرمه پسی
ها 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 نو بیا آرام څه وخت کوي چې ورځ دلته مصرفې شپې الته
د شپې ته 2 بجې ته 2 نیمه بجې ته کومه پاسته د آرام کوم د مجبورې یو لاس نه کور پسی دی سره کوم د مجبورې د ژوند د تیریږي
وو ولا څومره اولاد لري
هو اولاد لرم یم عمر پلار دی زه زم یم و مې غدم
نو دا چې دا سه خروانی مور پلار دوا بم در پسی وي
پد مور پلار بده
خوشاله سات
خوشاله شتم
او ته بیا خپل اولادونه څنګه خوشاله یې
خوشاله هم شکر الحمدلله تر سوړ دی مش زم لاس کلان دی
ها 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 بس هغه دې چا خبره چې دې بچو په خوګو مور شي ډیره مننه
موږ ته خدمت
خوشاله سي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
لطف الله د زابل ولایت له اټغر ولسوالی لیکي دا تر لمر سپینه خبره ده چې طالبان له روسیې سره لاس لري. عبدالواحد عبدالواحد مدقق د لوګر له څرخه لیکي داعش خپل فعالیت پیل کړی دی، د لارې په سر دری ژام خلک کته کوي او له ځان سره یې بیایي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي افغان ولس سولې ته ډېر تشی دی، نو ښاغلی غني که سوله راولي دی به هم د میرویس نیکه په څیر یوه تاریخي څیره پاتې شي. یار محمد تحریک لهل مندل کی پاکستان نه غوړی په افغانستان کې سوله راشي. عبدالنصیب خوګیانی د کندهار له معروف ولسوالی د کرکټ پښتنه کوي چې په څو بجو خبريږي او پر کوم تلویزیون خبريږي. میرویس لهل مندل کی چې دا لوبه په څو بجو ده، د کابل په وخت په درې نیمو بجو. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي د سمکنیو په علی لیسه کې د زکونکو لپاره کتابونه نشته. دا خبرې مچله مو هم دومره بلې. یا سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي، سهار مو بخیر.
تشکر.